سالور بجه شوی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلس قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې او نن د غوی اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو پلاس د ډاکټر نجیب الله د رژیم د سقوط اتویشتمه کلیزه ده په دې اړه راپورونه لرو اونیس پروګرامونه او نور مطالب هم خپرو سلام د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم لمړی خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی
افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یو نما وایي د روان میلادي کال په لومړي دریو میاشتو کې په دې هیواد کې سباندې 1500 دیش ملکی وګړي وژل شوی دی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس نوې 102 مثبت پیښې ثبت شوې دي او د افغانستان ولسمشر مانی د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی کړ د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې په دې هیواد کې سباندې 1500 دیش ملکی وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان شوي دي د یونما دفتر نن دوشنبه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته وشته ده د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55 سلنې مسؤلین دي اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9 سلنه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د 10 سلنې تلفاتو مسؤل دي د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 2 سلنه مسؤلیت لري چې د 2000 کال په لومړۍ دریو میاشتو کې وژل شوی دي تر اوسه د افغانستان حکومت او وسلوال مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي و چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بلې د ملکیانو په وژنه تورن کړي وو تر اوسه طالبانو په وار وار د افغان حکومت د اوربند غوښتنه رد کړې ده د افغانستان ولسمشر مانی وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان ورستای سو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن دوشنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت مشرتابه پلاوی په غونډه کې د سور د اتمینیټی په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سمده ورستای سو شغلی صدیقی لیکلی چې دغه فرمان نور جزئیات په ورسته رسنیو سره شریک سي ولسمشر مانی تر دې وړاندې هم د کورونا وایروس مخنیوي د یوې هڅې په توګه د بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی و چې په دې ورسته یو کې د دې فرمان لمخې زرګونه بندیان له زندانه خوشی سول د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس نوې 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1003 ته لوړ شو
تعداد مجموعي باز هم ذکر کړم چې بیشتر از 10 شو به 10-3 واقع متاسفانه کې 7 واقع فوتی هم داشتیم در 24 ساعت گذشته که 2 واقع فوتی در ولایت هرات و همچنان 2 واقع فوتی در ولایت بلخ 1 واقع فوتی در ولایت سرپل و همچنان 1 واقع فوتی در ولایت کنر و واقع دیگه هم در ولایت قندهار داشتیم که تعداد مجموع فوتی های ما به 57 تن رسید
د امیر روغتیا وزارت ویاند خبرداري ورکړ چې که خلک د دې ویروس پر وړاندې بې پروايي ته دوام ورکړي شایي تر دې بدې ورځې به تجربه سي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کړې چې د دې ویروس تخوریدو د مخنیوي لپاره باید خلک له یو بل څخه فاصله مراعت کړي او د ورځې 200 ځله لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي د فاریاب چارواکي د دې ولایت په قیصر جسب سپوش او شیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د نشتی تیر شپه سوي دي د نوموړي په خبره د نشتی وروسته لاغه پیل سوي چې طالبانو د دغو ولسوالیو په مرکزونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل شغله یورش زیاتوي په دې نشتو کې لس طالبان وژل شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ غلازه د رادیووري د سوریه هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته چیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخنیوالې ده دا خبره د سانا دولتي خبري اجانس نن د اپریل 28مه کړه. د سانا خبري اجانس راپور لمخې د اسرائیل د بریټ د لبنان هوایي حریم لالارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ورسیږي خونسا کړی دی. د اسرائیل پوځ معمولا د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ایراني ځواکونو د سوریه د حکومت او د لبنان د حزب الله ډلې پر وړاندې سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځان ته سنګرونه جوړ کړي او نه پرېږدي چې پرمختللې وسلې د حزب الله ډلې لاسته ورسي. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې او له همدې وایروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,6 لکه ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځ بندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمیرو په اړه چې له چین څخه خبرې شوي شک ښودل شوی، ځکه دا 12مه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی دی او هیڅوک په هغه هیواد کې له کورونا وایروس څخه نه دی مړه شوی. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکښې کمیږي، څو سخت ځپل شوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کورونا وایروس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل سوی. او د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېر ځپل سوی، ډېری ایالتونه یې چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسو راو سید خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ملګری ملتونه په خپل یو نوی راپور کې وایي په افغانستان کې د سګنی کال په لومړی او دریو میاشتو کې 1500 ډیر ملکی وګړي چې یو نیم سلې ماشومان دی وژل شوی.
د دواړو لورو نه، هم د وسله وال طالبان هم د افغان امنیتي ځواکونو له لور نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
نن د ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا 28مه کلیزه ده. مجاهدین پر دې ورځ ویاړي.
801 روزي تاریخي و پیروزي حق بر باطل و پیروزي شمشیر خون به شمشیر است.
خود بشری حقونو یو ډله دا یو تور ورځ بولی.
د ثور اتم ورځې کوم امیدونه چې د خلکو برعکسه وشول، فلکونو خلک هم د لاسه ورکړه، ټول نظام هم د لاسه ورکړه.
په نورو موضوعاتو کې، د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پر دوو نجونو د جنسي تیری له ادعا وروسته د خلکو د اعتراضونو او د چارواکو د اقدام په اړه راپور لرو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو پروګرامونو اورېدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رئی قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له 1500 ډیر زیات ملکی وګړي وژل شوي او 1600 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د اوربان غوښتنو ته غاړه کېږدي. حکومت او طالبان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه د خان محمد سین د راپور اوریدو ته مرابولم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې په وژل شوو کې 150 ماشومان هم شامل دي. یوناما د دوشنبې په ورځ په خپلې یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه موده کې په افغانستان کې د جګړو له امله ټول 1500 ملکیان وژل شوي او 1600 ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو دغه لوړ شمیرې ته په پام اندېښنه خیو د جګړې لخکې لوغاړو د اوربند غوښتنه کوي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو د سانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی
د جګړې له ټولو اړخونو غواړو چې د ملکی تلفات ټول وړ شمیر ته په پام سره د اوربن په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړي او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي ترڅو موږ په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرچوبل کې د کمیدو شاهد ووسو.
د یونما پر راپور کې د حکومت ضد وسلوالې ډلې د 55% تلفاتو مسؤلي ګڼل شوې دي. یونما وایي طالبان د 90% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګه د دغو تلفاتو د 14% مسؤله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمیر د تلفاتو 22% مسؤل ګڼل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د دغه راپور په اړه د نظر څرګندونه د امنیت شورا د دفتر مسؤلیت ګڼي، خو د امنیت شورا دفتر په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړاو، نه یې هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. اغلی مجاهد وای لبد مرغه د یونما پر راپور کې د دوی ترواک لاندې سیمو کې چې کومه مرګ ژوبله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته اوړي ځای نه ورکول کیږي. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز تسل چې اوس دغه ډلې خپل فعالیتونه ځنډولي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې شمیر مرګ ژوبله د اندېښنې وړ مسئله ده.
په تیرو دریو میاشتو کې اخیانه ملکي مرجوب د اندېښنې وړ وه. له دواړو لورو نه، هم د وسله والو طالبانو هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
دا په داسې حال کې ده چې د نورو نړیوالو بنسټونو تر څنګ د اسلامي کانفرانس سازمان هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی، د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سازمان هم له طالبانو غوښتي چې جګړه کمه او اوربند وکړي. یونما په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش څو اونۍ مخکې په ټولې نړۍ کې د اوربند غوښتونکی شوی او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غوی یا ساور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. د یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي پخوانی قومندان محمد اسماعیل خان د ساور اتمه د افغانستان د بریا ورځ بولي. دوی وایي د همدې جهاد په نتیجه کې د پخوانی شوروي پوځونه له افغانستانه وتلو ته اړ شول، خو برعکس د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د ساور اتمه د افغانستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ ده، ځکه ګڼ شمېر خلک پکې ووژل شول. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
د نن څخه 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو او ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمېر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د بری ورځ ده. محمد اسماعیل هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و.
د تاریخ افغانستان
دا ورځ په افغانستان کې د تاریخ تر ټولو ستره د بدلون ورځ ده. یو ډیر کوچنی او مظلوم هیواد د یو برځواکه هیواد پر وړاندې درېږي او مقاومت کوي او بالاخره د خدای تعالی په مرستې یوې سترې بریا ته رسیږي او بل خپلواکي بیرته اخلي.
محمد اسماعیل وایي اوسنی حکومت او سیاستوال دي د هغه مهال له بدو ورځو عبرت واخلي او نه دي پرېږدي چې سیاسي کړکېچ لا پراخ سي. 28 کاله مخکې مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل، خو له پخواني شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو او د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست او ډیری ورانه یې رامنځته کړي. کله چې مجاهدین د 1401 لمریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره سه. وروسته تر هغې برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ سه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهیب هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې جهاد زموږ ویاړلې ملي حماسه ده چې په نتیجه کې یې پخوانی شوروي اتحاد ټوټې ټوټې سه. ښاغلي محب زیاته کړې هغه د عبرت درسونه باید هیڅکله هېر نه سي چې زموږ ولس تر دې بریا وروسته د کورنیو جګړو او بیا تر ننه پورې ترلاسه کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د بن کانفرنس یوه پرېکړه دا وه چې باید د انتقالي عدالت پروسه پلی سي، خو د ښاغلي لال په خبره لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرکزوبلې عاملین دي.
یقینا چې د ثور اتم ورځ دی کوم امیدونه چې د خلکو وو، کوم امیدونه د ولس چې وو، په خواشنۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاسه ورکړه، ټول شتمنۍ د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړ. د بن د پرېکړې یو جز چې و انتقالي عدالت و، هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو کار شول او د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله.
که څه هم د پخواني شوروي ځواکونو پر وړاندې د افغان مجاهدینو لبري 28 کلونه واوښتل، خو لا هم په افغانستان کې جګړې روانې او ګڼ افغانان له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان جهادي مشران بیا دا جګړې او د افغانانو دربدرۍ د ثور د ومې د کودتا زیږنده او دوام بولي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
په شمال کې ځواکمن پخوانی جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور وایي که څه هم د ثور اتمه د افغانستان لپاره د بریا ورځ ده، خو دغه ملي بهیر د بهرنیو لاسوهنو او په مجاهدینو کې د نفاق له کبله بدنام شو. ښاغلی نور د ازادۍ راډیو له خبریالې فیروزې عزیزي سره په مرکه کې وایي اوسنۍ کورنۍ جګړې تر هغه مهاله سختې او درنې دي، خو د ده په وینا دا جګړې مشروعیت نه لري. اته محمد نور د مرکې په پیل کې د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد پر اهمیت خبرې کوي.
801 روزی تاریخي او پیروزی حق بر باطل او پیروزی شمشیر خون به شمشیر است. بدون شک یک ملت برهنه و فقیر قیام کرد و ایستادگی کرد در برابر تجاوز و هجوم یک ابرقدرت روز که ابرقدرت غرب و تمام غرب از دستش یک شب خوابی آرام هم نداشت. ایستادگی این ملت فقیر پابرهنه ستودنی هست و بالاخره بعد از 9 سال حضور شوروی وقت و دادن یک کنون میلیون شهید و صدها هزار معلول و میلیون ها انسان مهاجر پیروزی را برمغان آوردن، ولی با تأسف این روز با افتخار و این روزی که یک نقطه عطف تاریخی برای ملت عزیز ما و تاریخ کشور غنی ما هست، با تأسف که جنگ های داخلی، دستان بیرونی، بسترازی استخبارات همسایه ها و کشورهای منطقه سبب شد تا مجاهدین تا حد بدنام بکنن.
که تاسو را توایی چه دیده لامل سوال ترسو مجاهدین بدنام سیدی تاسو بخبره؟
تأسف منبندی است که دست بزرگ و کلاری را که ملت افغانستان کمایی کرده بود و جنگ های داخلی با مداخله کشورهای بیرونی و دسترازی کشورهایی که این عزتی را که مجاهدین کمایی کرده بود زیر سوال ببرم. ما فکر شدم روی سیاست خام مجاهدین و نبود انسجام درست میان مجاهدین و عدم از همپذیری میان مجاهدین سبب شد که این بدنامی در میان مجاهدین رقم بخوره.
نن هغه نیټه نه چې په هغه ورځ باندې تاسو خبره د افغان مجاهدین بریا ته رسیدلی و 28 کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده او کورنۍ جګړې لا هم روانې دي. تاسو یې دلیل څه بولئ؟
روز شدیدتر، خطرناکتر، دردناکتر، جدی اندر واقعا در بعضی ولایت نه که در اکثریت ولایت افغانستان جنگ و فقر، نامی، خوندیزی جدی اندر. ما امید دارم، آرزو میکنم که یک روز شاهد صلح و ثبات پایدار با کشور خود در ملت خود بوده باشیم تا زندگی با رفاه و آسایش داشته باشه و لحظات نفس راحت بکشن.
هغه وقت د جهاد بهانه و ویل کېدل چې باید جهاد وسی دی لپاره چې بل هیواد په افغانستان باندې یرغل راوړی و. د تاسو له نظره د اوسې په افغانستان کې جنگ روان دی، تاسو یې څنګه ارزوئ؟
خب د دې شک نیست که شوروی ها اشغالګر بودن و به حساب قلدرانه وارد افغانستان شدن، تمام منشور ملل متحده و زیر پا کردن. خب ما مثل شوروی امریکا را اشغالگر گفته نمیتونه، اینا با فیصله شورای امنیت آمدن، ولی با آزادی های ما طبعا سایه منفی افتنده.
بخوانه جهادی قماندان او د جمعیت اسلامی گوند اجرای رئیس عطا محمد نور و چل آزادی رادیو سرای با مرکه که خبری کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پر اعتراض کوونکو په برید کې شپږ تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا اعتراضونه د سیمې د اوسیدونکو له هغو ادعاو وروسته پیل شول چې ویل یې پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. چارواکي د ولسوال او امنیه قمندان د لرې کېدو خبر ورکوي. په دې اړه جزئیات د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې پر مظاهره چانو د برید په ترڅ کې شپږ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دوی وایي دغه برید له ناڅرګند لوري سوی دی. د دغه ځای اوسیدونکي محمد جمعه همدرد ازادي راډیو ته وویل دلته ډزې سوي دي، خو ډزې معلومې نه دي چې دا ډزې اردو پولیسو، د ملي امنیت منصوبینو او که د ولسوال بارډي ګارډانو کړي دي. امنیه قمندان ولسوال له جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر او ځینو نورو پولیسو په جماعت کې پناه اخیستې ده. دولت تر اوسه پورې هیڅوک هم د پیش په تړاو نه دي نیولی. تر اوسه درې نفره وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دا غزنی امنیه قمندان محمد خلیل اندرابی وایي تر اوسه پورې پوره جزئیات نه لري، خو د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال له دندو لرې کړل سوي دي. یو هیات ټاکل سوی، هلته تللی دی. تر اوسه پورې د هیات پایلې نه دي معلومې سوې. موږ د مړو او ټپیانو په اړه معلومات نسو شریکولی، خو دا به ووایم چې د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال دواړه له دندو لرې کړل سوي دي.
کومندان او ولسوال دواړه؟
بله بله.
دا سیمې خلک وایي له نن څخه درې ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې دوو تنو پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. دوی وایي د یادې ولسوالۍ پولیسو په رینجر کې دوه نجونې په زور سپرې کړې او قمندانۍ ته یې وړې وې. د سیمې خلکو له هغه وروسته په اعتراضونو لاس پورې کړ. جاغوري د غزنی مرکز شمال لویدیځ لور ته پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او په دولتي دندو کار کوي.
د کرونا وایرس له کبله د محدودیتونو په خاطر په هندوستان کې بند پاتې 2500 نور افغانان هم هیواد ته ولېږدول شول. د له هندوستانه افغانستان ته د تلونکو افغانانو 12مه جوپه ده چې کابل ته رسیدلې. په هندوستان کې د افغانستان سفارت وایي د افغانانو د تخلیه په هدف دا پروازونه به تر می میاشتې پورې دوام وکړي. ملالی بشیر او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاته دي، په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت دې هیواد ته د 2500 نورو افغانانو د ستنولو خبر ورکوي. له دې سره له هندوستانه افغانستان ته د ستنو سوي شمېر 3400 سو. په نوې ډیلي کې د افغان سفارت شرز دفیر طاهر قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان ته د ستنېدو په برخه کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په سیل یا د درملنې لپاره دغه هیواد ته ورغلي. ښاغلی قادری زیاته کړه
در 12مین پرواز
د افغان اریانا هوای شرکت په لوتګ کې مو په 12م پرواز کې 2500 افغانان هیواد ته ستنه کړل. دا کسانو چې دلته بند پاتې وو د ستنېدو لومړیتوب ورکړ شوی وو، لکه سیلانیان یا ناروغان چې د درملنې لپاره راغلي وو. د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې درې نور پروازونه لرو چې مستحق کسان به افغانستان ته ولېږل شي.
د
ښاغلي قادری په وینا اوس مهال د هندوستان حکومت مشوره ورکړي چې بهرني محصلین باید په هندوستان کې پاتې شي ځکه امکان لري وضعیت ته سمېدو خواته ولاړ شي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنه سته، د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې کابل ته له رسېدو وروسته به د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغ دي روغتیایي مرکز ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په داسې حال کې چې په هندوستان کې بند پات افغانان خپل هیواد ته ستنېږي، هندوستان هم شاوخوا یوه میاشت مخکې له افغانستانه د خپلو وګړو د ایستلو پریکړه کړې وه. د هندوستان چاپ دی هندو ورځپاڼې د راپور له مخې هندوستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جلال آباد او هرات کې خپلې کونسلګرۍ په موقتي توګه وتړلې او خپل ساتونکي او ډیپلوماټان یې انتقال کړل. افغانستان هڅه کوي په نورو هیوادونو کې بند پاته وګړي راستانه کړي. په چین کې د افغانستان د سفیر جاوید قائم په وینا د تیر پنځشنبه په شپه هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي له پیکینګ څخه کابل ته انتقال سول. د یکشنبه تر ورځې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1531 اعلان کړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمیر 150 او د رغېدلو شمیر 210 دی.
ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د ناګ د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چاره رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي، اول خبر یې دا دی د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو د هغه چې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي، دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بدتر دی، دا چې کاختي دا چې لوږې وتنې په مسلمانانو به راشي قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالدارې، یوه کوچنۍ ډبه 3 لیټره غوړي په 800 کالدارې. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپله ترالو فصل کوي سي. نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خالي جو پوښتنه نه کوي چې دا مون ته قیامت جوړ کړی؟ وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو ته مدا پیغام دی، کندهار ولایت کې د پیدا مستان تورې کې ورک نیوي زمریت بتاره او اوس مرکزونه مالیزي د کاغذانې ټول کړل له ټولو کرنسین د خلک ټولو غریب دي، کرنسین هم د غریب خلک غریبان دي. د اغان دي وخې نیمانه مې شکل د مرکز په غانه باندې او مرکزونه مالیزي کاغذان شام ور ولا جاکات ستا جاکات دکتر ول ولایت بیا سایتر مې سکی له ته جماعت د مسجد لا ته د مرکز وسه پورې سرک مالیزي دا پیغام دی. دا پیغام یو عبدالعادی مې د کندهار ولایت. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په بلخ ولایت کې د قرنټین له محدودیتونو وروسته د لاسي صنایعو تولید او تجارت چې چلوونکي او تولیدونکي تقریبا ټول خزي دي هم له مات سره مخامخ شوي. د میرمنو په بلخ کې د ازادۍ رادیو خبريال مجیب حبیبزی تویل چې د قرنټین د مودې وګدودو لوی زیان ور اړولای او حتی ځینې ویل دي وروسته د تجارتي فعالیت توان هم نه لري.
د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو وضع کېدو نه یوازې ټولنیز او سوداګریز ستونزې رامنځته کړي، بلکې د خزینه سوداګرو پر فعالیت یې هم منفي اغیزې کړي دي. په بلخ کې سوداګر خزي وایي چې د قرنټین د محدودیت په وضع کېدو سره د غوی تولید او د لاسي صنایعو تجارت لمات سره مخ شوی او دوی د خپل کار د دوام وړتیا نه لري. د بلخ یو شمېر سوداګر خزي وایي چې د هغوی تولیدي فابریکې بند شوې دي. سیما هاشمی یو له همدې سوداګرو ده. هغه وایي چې تر دې په خوای د لاسی صنایعو د تولید کار کاوه او له بهر څخه یې هیواد ته جامع را لېږدولې، خو د قرنټین د مقرراتو په وضع کېدو سره یې کار په ټپه درېدلی دی. هغه وایي چې د محدودیتونو د وضع کېدو په حال کې خزینه سوداګرو په بلخ کې د هغوی تولیداتو ته د بازار د نشتون په خاطر میلیونونه افغانۍ زیان کړی دی. آغلی هاشمی وویل اوس یې هم موږ زیات زیانمن کړی یو. د قرنټین د محدودیتونو وضع کېدو زموږ هټۍ بندې کړي دي، همدارنګه زموږ تولیدي فابریکې په ټپه درېدلې دي، ځکه زموږ تولیداتو ته بازار نشته او خزو میلیونونه افغانۍ زیان کړی دی. په بلخ کې خلک هم د کورونا ویروس سره د مقابلې لپاره د وضع شویو محدودیتونو د اوږدېدو څخه په اندېښنه کې دي. دوی وایي چې د شته شرایطو په خاطر داخلي تولیداتو ته لاسرسی نه لري او د وارداتي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د بلخ اوسیدونکی ریحان حبیب داسې وایي:
د بازار چې ځای وطنۍ پیدا نه مشه، چاکه ماس گرفته تا کالا او چبلیوت کلش خارجي صبحش هم دچنده.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست هم مني چې د کورونا ویروس سره د مقابلې په خاطر د وضع شویو مقررات مقرراتو لامل سوداګر او خزو ډیر زیات مالی زیان لیدلای دی. د دغه ادارې مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو لوازه کېدو پرته د کورونا ویروس سره د مبارزې بل هیڅ لار نشته. سپایزاده زیاته کړه چې نه یوازې د دغه محدودیتونو د اوږدېدو په خاطر خزینه سوداګرو زیان کړی، بلکې لا بلخ څخه بهر ته صادرات په ټپه درېدلې دي او د وارداتو کچه هم کمه شوې ده. په ټولو اقتصادي ارسو یې مستقیم اغیزه درلوده، خاصتاً د ښځو په سوداګریز فعالیت باندې. دوی د قرنطین د شرایطو د رعایت له امله او همدارنګه د محدودیتونو د وضع کېدو په خاطر ډېر زیانمن شوي دي. د هغوی دوکانونه، هټۍ،